کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې نوی کال مو په خوښۍ او پیل کړی وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د نوي 1400 لومړي هجري لمریز کال د وري یا حمل لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي دوی مخه نه نیسي. دغه راز یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. د اسلامي همکاري او د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې جوړیږي، د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري د هڅو لپاره مهمه بللې ده. د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونه بسونه ولیږي. د صدر اعظم مرستیالې رینا ویرشچوک ویلي چې نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلا بند شوي ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتوي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره کړې ده. بلورته د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کیږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر ځمکه د وسلې ایښولو بحث هیڅ مطرح نه دی. هغې زیاته کړه چې دوی له مخکې په دې اړه روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره شوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر ځمکه کیږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جمعې په ورځ پولنډ ته سفر وکړي چې له ولسمشر اندري دودا سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړ. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کېږي افراطي وسلوالو به کړي وي ووژل شول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اژانس سره خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې تاسو له دغو مسئلو خبرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو دا ژمنه څاري چې د نجونو ښوونځیو ته له نوروز وروسته اجازه ورکوي او کنه. نن د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده. مزار شریف کې د معمول خلاف د نوروز رنګونه نشته.
د نوروز لپاره سکال په مزار شریف کې کوم رسمي مراسم نه دی نیول شوی.
د کندوز ابدان دښتې ته مو هم بیایو.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي.
اوکراین روسیې ته د کلا بند شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو وړاندیز رد کړ. دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. د نوروز جشن او پر لګول شوي بندیزونه پکې څېړل کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې هوارې کړي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم خپور شوی لیکلي وبلیدل شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي او سږ کال له نوروز وروسته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي او کنه. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې مالی مرسته کوونکو ته څلور سپارښتنې کړي چې څه ډول د نجونو او ښځې د تعلیمي سکتور د پروژو ملاتړ وکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوی ښوونیز کال د پیل سره سم د بشري حقوقو د څار سازمان وایي لا معلومه نه ده چې طالبان به د ټولو نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د مارچ په 23مه یعنې د چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې تړل شوي ښوونځي چې څه د 500 میاشتې کېږي دروازې یې بندې دي بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا نیټه د طالبانو لپاره یو حیاتي ضرب الاجل بولي او وایي باید د افغان نجونو او ښځو لپاره باکیفیت زده کړو ته د بشپړ لاسرسي ملاتړ وشي. د سازمان په خپل تازه راپور کې زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي او د دوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه د افغانستان د خوونی سکتور سره مالی مرسته کوونکو ته څلور وړاندیزونه کړي. په دې وړاندیزونو کې راغلي بسپنه ورکوونکي یا د افغانستان خوونی سکتور سره مالی مرسته کوونکي باید له تعویز پرته د تعلیمي بهیر مالی ملاتړ وکړي، د هغو ټولو نه حمایت وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي، د زده کړو له حق څخه د دفاع لپاره د ګواښ سره مخ شوي افغانانو تر څنګ ودرېږي او ښوونې او روزنې ته د لاسرسي ټول اړخونه وڅاري. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مسؤولي هیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې وویل تعلیم ته د نجونو او خوځو د لاسرسي تر څنګ دا ټکي هم باید په پام کې ونیول شي.
اړتیا ده چې ښوونکو ته معاش ورکړل شي. له ښوونکو او نجونو سره زور زیاتی، د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه ښوونکو کموالی هم مهم ټکي دي. همداراز له فراغت وروسته ښځې کولی شي دندې ترلاسه کړي، ځکه که چیرې میرمنو ته لکه د اوس په څیر په بیلابیلو برخو کې د کار اجازه ور نه کړل شي، دا د نجونو او د هغوی د کورنۍ روحیه کمزوري کوي چې د دوی له زده کړو ملاتړ وکړي.
د بشری حقوقو څار سازمان په دې دیارلس مخیز راپور کې له نړیوالو مرستندویانو وغوښتل شوی چې د ښځو تعلیم یوازې د ښوونځیو د دروازو پرانیستل نه دي، بلکې د بشری حقوقو اړوند نورو مسایلو ته هم باید پام وشي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي دوی د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دي او د مارچ په 23مه یعنې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو د بیا ځلي پرانیستلو لپاره ځانګړي مراسم پلان شوي. طالبانو واک ته له دویم ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي وتړل، خو په دې اړه د پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته یې وویل پر یوې طرحې کار کوي چې په بشپړېدو سره به ښوونځي بیرته پرانیسي.
و مریدل چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو هغه ژمنه څاري چې ویلې دي له نوروز وروسته به نجونو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي. بل ورته د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیران سبا په اسلام آباد کې جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره د هڅو مهمه برخه بللې. تفصیل په دې راپور کې.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سی په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 24مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2023 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خو هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
د نوروز اړوند ځینو مسئلو ته راځو. په افغانستان کې خلک نوروز او د نوي کال پیل په جشنونو سره لمانځي، خو سږ کال دغه جشنونه کمرنګ ښکاري. په ځانګړي ډول په لرغونی بلخ کې، په دې ولایت کې به هر کال د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کېدل چې له کابل او نورو ولایتونو به ورته خلک او چارواکي ورتلل. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف یو اوسیدونکی فرید احمد طوفان له ازادۍ راډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي.
د نوروز لپاره سکهال په مزار شریف کې کوم رسمي مراسم نه دی نیول شوی. رسمیت شته دی، ادارې خلاص دي او پوهنتونونه هم داسې پرانیست دي. کوم رسمي مراسم د حکومت لخوا نه دی نیول شوی، اما په انفرادي توګه خلک جوپی جوپی له کورونو وتلي دي او روزه هم د خلکو پر مخ خلاصه ده. خلک کولی شي روزې ته لاړ شي وګرځي. نو د جنډې د پورته کولو لپاره هم کوم پلان کوم تدبیر نه دی نیول شوی، مګر خلک په انفرادي توګه جوپی جوپی وزي او دا ورځ نمانځي. البته د پخوا په څیر په نوروز کې ګڼه ګوڼه نشته دی، او له نورو ولایتونو نه چې په تیرو کلونو کې به میلمانه راتلل سکال تقریبا هغه په نشت کې حساب دی، میلمانه نه دی راغلی. او په ښار کې هم هغه پخوانی ګڼه ګوڼه نشته، ډیر لږ خلک له کورونو راوتلي او دا د دې ورځ لمانځنه کوي.
طوفان صاحب، په نورو کلونو کې به په مزار شریف کې خصوصا امنیتي تدابیر ډیر سخت و، ځکه چې له نورو ولایتونو به هم کسان ورته راتلل. نن سهار چې تاسو د ښار وضعیت وکوت، څه حال دی په مزار شریف کې؟
او امنیتي تدابیر هم د عادي ورځو په څیر نه دی. ځای ځای چک پوینټونه زیات شوي دي، او همداراز د ښار مرکز خواته او روزې خواته تللي سړکونه د موټرو پر مخ بند دي. یوازې پلي خلک تګ راتګ کوي، نورې لارې د موټرو پر مخ بند دي. امنیتي تدابیر نیول شوی دی نسبتا، خو هغه ګڼه ګوڼه او هغه پخوانی شور نشته دی په ښار کې. هغه پخوانی شور چې په نوروز کې و، خلک بچي په سړکونو کې، په پارکونو کې، په روزه کې دننه میلې کولې او په آزاده موسیقي به یې غږوله، نڅاوې به یې کولې، یعنی هغه میلې اوس نشته دي.
د مزار شریف اوسیدونکی فرید احمد طوفان چې هلته د نوروز په کمرنګ رنگونو غږیده. نن د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې خلک دغه ورځ د نوی پایل او د نوروز په توګه په جشنونو او میلو لمانځي. د نورو کلونو په توپیر بیا سږ کال د کندوز ابدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مو په خپل راپور کې دغه سمسورې دښتې ته بیایي.
پسرلی پر رسیدو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زخته زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغه سمسورې دښته ته د کندوز له بیلابیلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي، او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي، او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي.
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ د شته ابدان ته راغلي یو. دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاسو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس وله چې امنیت بېخي ډېر شوی دی.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 10 محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به هم چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د اودان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووهي که هغه شپه یې که ورځ الحمدلله امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د کندز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي.
د افغانستان بلې څنډې ته ورځو، هرات ته. هلته هم د نوروز په اړه خلک سره راټول شوي او ځینې غوښتنې هم لري.
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ په یوه تفریحي سیمه کې خلک د طبیعت ښکلا کتو ته راغونډ شوي او د شپېلۍ له زړه راښکونکي غږه خوند اخلي تر څو د شنه طبیعت بیا راژوندي کېدل ونمانځي. سمیره هم له خپلې کورنۍ سره دلته راغلې تر څو د پسرلنیو غوټیو له راسپړېدو خوند واخلي.
نوروز در تضاد با اسلام نیست.
نوروز له اسلام سره په تضاد کې نه دی. نوروز داسې یوه ورځ ده چې پسرلی کېږي او ټول ځایونه شنه کېږي او ځمکه سمسوریږي. له همدې امله موږ شکر کولو لپاره شنو ځایونو ته راځو او دا ورځ لمانځو.
د نوروز لمانځنه له میلاده زر کاله پخوا وخت ورګرځي. هغه مهال د سیمې ټولو هیوادونو د لوی آریانا په نوم یو ځای دغه ورځ د طبیعت د بیا راژوندي کېدو په توګه لمانځله. څېړونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال وای نوروز د آریایانو لرغونی طبیعي جشن دی چې د کال د نوي کېدو او د ښیرازۍ پیغام له ځانه سره راوړي.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی چې د طبیعت د ښیرازۍ سمسورتیا او د کال د نوي کېدو د کرکیلې د حاصل او د ثمر د ترلاسه کولو زیری له ځانه سره لري.
د هفسین په بڼه د اوه ډوله میوو تیارول، په افغانستان کې د سخی جنډې پورته کول، تفریحي سیمو او د غرونو لمنو ته تک، هغه پخوانی دودونه دي چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان او د سیمې په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د سمنک پخول د نوروز د منځلو یو بل په زړه پورې دود دی. د نوروز په شپو کې ښځې سره راټولېږي او د دې سندرې په ویلو سره په ګډه سمنک پخوي.
اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ تودې موضوع ته. اوکراین روسیې ته د کلابند شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو وړاندیز رد کړی دی. تفصیل احمد تکل در اوروي.
اوکراین نن د مارچ په 21مه د مسکو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي جنوبي ښار ماریوپول د روسیې ته تسلیم کړي. دا ستراتیژیک ښار له څو ورځو راهیسې د روسیې ځواکونو لخوا کلابند شوی. د روسیې پوځ اوکراین ته د مسکو په وخت د سهار تر 5 بجو مهلت ورکړی و چې ماریوپول تسلیم کړي او ژمنه یې وکړه چې په بدل کې به یې د ملکي وګړو د وتلو لپاره دوه بشري دالیزونه پرانیزي. روسانو نه دي ویلي چې که اوکراین دا غوښتنه ونه مني څه به وکړي. د روسیې له بیګانۍ غوښتنې وروسته د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویریشچوک نن سهار وویل د تسلیمۍ او د وسلو د ایښودو امکان نشته او زیاته یې کړه چې دا موضوع یې لا له مخکې روسیې ته رسولې ده. د ماریوپول ښاروال پیوتر اندریوشینکو هم تیره شپه د تسلیمۍ امکان رد کړ او پر خپله فیسبوک پاڼه یې ولیکل چې دا وړاندیز همدا اوس ردوي او د روسانو د مهلت پای ته رسېدو ته انتظار نه کوي. په ماریوپول کې چې د پلان له مخې نن به ملکي وګړي ترې ووځي، کوڅه په کوڅه جګړې روانې دي. روسیا د ازوف سمندرګي پر غاړه پر دې پراته ښار بمباري کوي او په دې ترڅ کې پرون یو ښوونځی چې شاوخوا 400 کسانو پناه پکې اخیستې وه په نښه کړ. چارواکي وایي چې د ښوونځي ودانۍ نړېدلې ده او دا احتمال شته چې تر کنډوالو لاندې خلک پاتې وي. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د ماریوپول اوسیدونکي چې له جګړې مخکې شمیر شاوخوا 400 زره و له تیرو دوو اونیو راهیسې په داسې حال کې چې خواړه، اوبه، د سونګ مواد او نور ضروریات نه لري په جګړو کې ایثار پاتې دي. روسیا د دې ښار د نیولو هڅه ځکه کوي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره وصلېدای شي. روسیې کریمیا په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله او د خپل قلمرو برخه یې کړه. د راپورونو له مخې د روسیې پوځ پرون په پلازمینه کیف کې هم پر یو لوی بازار بمباري وکړه او ویل کیږي چې یو شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا خپل روسیال ولادیمیر پوتین ته د خبرو وړاندیز وکړ او وی ویل چې دای خبرو ته چمتو دی. زیلنسکی ویل چې له خبرو پرته دا جګړه پایته نشي رسېدلی.
له خبرونو ور آخوا
نن د څوار لسو لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوي کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بېوزلۍ له امله یې د نوي کال د نمانځنې لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د څوار لسو یو لمریز کال لومړۍ ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبي او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل:
نوروز ده، هفت میوه اخیستی وو، اوس تصمیم لرو که مای جلبیانو واخلو، تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو او د نوروز نه حتی تلیل وکړو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بیکارۍ زیاتوالی د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د لمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیری بیکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو وروړل، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسېدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هېواد په پلازمېنه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رسېدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. په کونړ کې خبریالان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګاره شوي او ترڅنګ خصوصي رسنۍ هم د اعلاناتو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي ورځې د لمانځنې پر مهال د رسنیو ګڼو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې ورته اندېښنې څرګندې کړې او له چارواکو یې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو غونډې ته په ویناوو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره یې زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې د خبریالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. ځینې رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبریالان یې فکر کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې لس سای په خله کې ده، هغه سی په خوانی اعلانات نشته چې رسنۍ په ولاړې وي. د کونړ د جرنالستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبري اعلان کړنی وستایلی او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې جرنالستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې هر ځای ته تلل غواړي په کونړ ولایت کې، کمې ولسوالۍ، کم غرته او کمې علاقې ته تلل غواړي، انشاءالله هغې ته به د تللو زمینه او د خبر ترلاسه کولو دپاره هر قسم مسایل د هغې به حل کېږي. او د دې نه موږ ډېر منون کیو چې د کونړ ولایت هرې پیښې ته دی ځان رسوي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسوي. موږ دې ته د دغې ورځې تبریک وایو.
په کونړ کې په داسې حال کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته په ټول هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر 2500 زیات خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر په واشنگتن ڈی سی کې ټیکسی چلوي. برطانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې خالد پاینده امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس د اوبر ټیکسی چلوونکی دی. هغه زیاته کړې چې که په راتلونکو دوه ورځو کې 50 خلک په ټیکسی کې یوسي، 95 انعام به ترلاسه کړي. ګارډین د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله لیکلي چې پاینده په یوه شپه کې د 6 ساعتونو لکاره شاوخوا $1.5 عاید ترلاسه کوي. 40 پاینده د افغانستان د لرې کړل سوي ولسمشر اشرف غنی د مالیې وزارت سرپرست و او د دې سفارت لپاره د امریکا د $6 میلیارد بودیجې څارنه یې کوله. په مقاله کې راغلي چې دی د پخواني حکومت تر سقوط مخکې له افغانستانه وتلی و. واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې پاینده پر دې خواشینی څرګنده کړې چې د مالیې د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې ده. هغه زیاته کړې چې ډېرې سختۍ لیدلې او دا چې دوی بریالي نسول په دې ماته کې دی هم شامل دی. د افغانستان جمهوری نظام په زمري میاشت کې سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې 8 میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیری اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی او ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر 40 میلیونو ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. یکشنبه او د 14 قمري کال وروستۍ ورځ د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په نړۍ کې خوشحالي په نوم یو راپور خپور شوی و. په دغه کلنی راپور کې افغانستان د 149 هیوادونو د جدول په پای کې راغلی دی. راپور وایي افغانستان مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي د یاد جدول په پای کې و. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو د ناخالصو عوایدو، د فساد د کچې او د فردي ازادیو غوندې معیارونو په اړه پوښتنې شوي. د نړۍ د خوښۍ د راپور له مخې فنلند په پرله پسې توګه د 4 کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی دی. د اکسفورد پوهنتون او ګالپ انسټیټیوټ په ګډون یو شمیر نورو بنسټونو په دې مفصل راپور کې مرسته کړې ده.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، احسان الله درمان د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکم. زه د اوسني حکومت د مشرانو څخه په خاص ډول د اوبو، برېښنا او زراعت وزارت د مسؤلینو څخه جدا هیله کوم او دا خپل حق ګڼم چې دوی باید د زراعت په برخه کې خصوصا د اوبو د بندونو، سربندونو او قانونونو د جوړولو هغه پلان تطبیق کړي کوم چې د شهید داود خان د حکومت پر وخت په نظر کې نیول شوی و. ځکه چې داود خان حکومت هم کوم خاص بهرنی مالی ملاتړ نه درلود. والسلام، زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، ورسره مې چې تا به جوړ سره ته شوه، شپه ورځ په خیر ده. نو مساکله ده ولسوالۍ زنګ نه ته ومه اواله ما سوال تماش مده شې سره. سلامونه لیک مو ومه نه یا خدای دې افغانستان کامیاب کړي، خدای دې د اسلام داله کامیاب کړي، الله دې مو وساتي. شکر باید وکړو په ګر افغانستان کې امنیت ته، شکر دعاوی وکړو مسلمانانو ته. بیا به اړیکې سره نیسو. السلام علیکم.
سلام، معصوم یم، د کندهار ولایت د سرپاړې یم.
زما د افغانستان د مجاهد ولس خدا هیله ده چې خپل د ملي ارزښتونه د نړیوالو پر وړاندې ټیټ را نه ولي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. 12:30 بجې شوې.